په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. د دوشنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوزا ومه د می میاشتې وشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ورځې 22,000 کسانو ته پاکې اوبه رسوي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروستیو سیلابونو د اوبو رسولو ګڼې شبکې ختمې کړې چې ورسره زیاتې کورنۍ د څښاک، پاکو اوبو، پخلی او ځان مینځلو لپاره له اوبو بې برخې سوي دي. یونیسف افغانستان د یوه عکس په خپرولو سره لیکلي چې هر ورځ څه باندې 2,000 کسانو ته په ټانکرونو کې پاکې اوبه وړي او هر کس ته شاوخوا 15 لیټره اوبه رسیږي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، غور، فاریاب، بدخشان او نور ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه زره کسان یې اغېزمن کړي چې یوه لویه برخه له دې خلکو د څښاک، پاکو اوبو او کافي خوړو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د جوړولو چارې پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه 30 کیلومتره اوږده ده او په 2.5 کلونو کې به بشپړ شي. د راپورونو له مخې د دې پروژې تړون له افغان ګاما شرکت سره د څه باندې 350 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د اوسپنې پټلۍ د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان د ایران د بندرونو له لارې له ترکیې او اروپا سره ونښلول شي. د قطر د همکارۍ وزیر لولوا بن راشد الخاطر د سویډن د نړیوال پراختیا او بهرنی سوداګری له وزیر یوهان پورسیل سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د چارواکي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د افغانستان، غزې او اوکراین په اړه بحثونه کړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ملګري ملتونه په پام کې لري چې د جون له 10مې د جولای تر لومړۍ نیټې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د لوړې کچې غونډه جوړه کړي. د دوحې درېیم دې غونډه کې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د قطر او ملګرو ملتونو چارواکو هم د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلي او هغوی ته یې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالب چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره یې ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د قطر د غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږې او منسجم ډول د نړیوالې ټولنې د تعامل زیاتوالی شول سوی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن سهار وختي ویلي چې د غزې جنوبي شهر رفح ته نږدې د بې ځایه سویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اجنس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په رفح کې د حماس پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده او په هغو راپورونو خبر دی چې په پیښه کې ملکیان هم زیانمن سوي دي. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل حملو 15 کسان شهیدان کړي او په لسګونو نور ټپیان کړي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ وایي یوې الوتکې په رفح کې د حماس یو مرکز ویشتلی چې په وینا یې د حماس د پام وړ تروریستان هلته فعال وو. تکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه هسپانیا ته ولاړ سي چې هلته به د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز هرکلی وکړي. د هسپانیا حکومت د دغه رسمي سفر خبر پرون ورکړی دی. د هسپانیا د صدر اعظم دفتر په ویلامیه کې ویلي صدر اعظم سانچیز به غرمه مهال د اوکراین د ولسمشر زیلینسکی هرکلی وکړي. وروسته به دواړه په یوه خبري کنفرانس کې خبرې وکړي. د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې ولودیمیر زیلینسکی به سبا سه‌شنبه پرتګال ته هم سفر وکړي او داسې وخت دا سفر کیږي چې زیلینسکی له خپلو غربي متحدانو د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. کلکتا نایت رایډرز لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د سرشکل اتلس و. کلکتا لوبډلې تیر شپه په چنئی شهر کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم د 2 وکټو په توپیر مات او د دریم ځل لپاره یې د هند غوره لیگ اتلولي په خپل نوم کړه. لومړی بیټنګ حیدرآباد ټیم کړی و چې 114 منډې هدف ورکړ. کلکته په یو لسمه ور کې دغه هدف ته ورسید. په کلکته ټیم کې د افغانستان پیلیز توپ وهون کوي او وکټ ساتون کوي رحمان الله ګربز هم شامل وو. ګربز د هند غوړ لیک په دې مهمه لوبه کې د خپل ټیم کلکته په ګټه 9 منډې جوړ کړې چې 2 پجیزي او 15 څلوریزي پکې شامل دي. کلکته نایت رایډرز ټیم د هند مشهور فلمي ستوري شاهرخ خان دی چې افغانستان او د نړۍ ګوټ ګوټ کې ګڼ مینوال لري. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستان د کورونوي چار وزیر افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی رهبر او نور مشران ژر ونیسي.
ہم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
مغد افغانستان موقت حکومت غوڑو چھ بختیار شاہ قاری عبداللہ او خان لالا جرونی سی
یو بنسټ وای پکار ده. د دوهی په دریمه غونډه کې د نورو اړخونو ژغونه هم وویدل سی.
تنها شرط و شروط های طالبان نه پذیرل
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه منی او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري وویدل شي.
پر ډیورنډ کرښه قومي مشرانو د امن د ټینګښت په هدف غونډه کړې.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر کې به وقایده د نسای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه سره خیای شو هغه مشکل بال تورک شو.
دا هم وری چې د حماس وسلوالې ډلې پرون پر اسرائیل د توغندیو تازه بریدونه کړي. په جواب کې اسرائیل د غزې په رافه ښار کې د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کړی. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه تشریح غلست ورزو درا پورونو برخيته. د پاکستان د کورونې چار وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا چې چی پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. موسن نقوی پرون د می پرشپوجوشتمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبري کړي. نقوی تور لګولې چې د چی پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونوي چارو وزیر د څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستان د کورونې چارو وزیر محسن نقوی وایي په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان د رهبر نور ولی محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته وسپاري. نقوی پرون په یو کانفرنس کې تور ولګاوه چې د ټي ټي پي مشرتابه په افغانستان کې ده او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي.
هم افغانستان کې جو انټرم ګورنمنټ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي. په ځانګړې توګه د ټي ټي پي امیر رولي محسود او قمندان عظمت الله مسعود او څومره هم چې د ټي ټي پي اصلي مشرتابه هلته دي هغوی ژر ونیسي. موږ افغانستان سره ښې اړیکې غواړو، خو دا په هغه صورت کې ممکن دی چې هغوی هم موږ ته لاس راکړي او پرې نږدي چې له خپلې خاورې ترهګر زموږ پر ضد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې څو واره نور هم ادعا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې دي او هلته ملاتړ کیږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې بیا دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې اړتیا نه لري له نورو سیمو فعالیت وکړي. د پاکستان پوځ تیره روژه چې مارچ میاشت وه ادعا وکړه چې په یو برید کې د پکتیکا په برمل کې د عبدالله شاه په نوم د ټي ټي پي یو مهم قمندان وژلی دی. دغه قمندان په سبا په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کراوالی او رښتیا نه شي تاییدولی ښکاره شو او ویې ویل چې ژوندی دی او په جنوبي وزیرستان کې دی. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په 2021 او 2022 کلونو کې څو واره د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د استاجو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړ. دا خبرې د 2022 کال په می کې په یو اوربان سلاته ورسېدې. په اګست کې د پکتیکا په برمل کې د راپورونو له مخې د ټي ټي پي یو بنسټګر عمر خالد خراساني او دوه نور مشران د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شول. تر دې پیښې وروسته ټي ټي پي په سپتمبر کې د اوربان د پای ته رسیدو اعلان وکړ. افغان طالبان سره لدی چې د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یو رابط په حیث ډیر مهم بلل کیږي، خو دا یې رد کړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي له افغان خاورې بریدونه پلان کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤلیتي دوی تراجه نشي.
د افغانستان د سولې ډیالوګ په نوم بنسټ په قطر کې د درېمې غونډې په تړه وایي د افغان ولس د رښتینو استادو او د طالبانو د باصلاحیت پلاوی له موجودیت پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نسی. د دې بنسټ یوې چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې طالبان په جدي ډول خبرو ته کښېنوي.
د دوه له درېمې ناستې د غوښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دی چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې ښځو او د بشري حقونو د فعالانو د استازو او د غشان د طالبانو د باصلاحیت پلاوي له حضور پرته هر نړیواله هڅه بې ګټې ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی، د یکشنبې په ورځ یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده ازادي راډیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د باصلاحیت پلاو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې کنړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو لاره د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنه د دوه د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوه د درېمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خود بشری حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوري بیل دی. پورپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشری حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوه په درېمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګری ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرند.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوهې په ناسته کې نه وي، د دوهې د درېمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز خزي حل ته نوي د افغانستان د خلکو د استاذ په توګه خبري ونه کړي، له بعد مرغه سره لدې چې ورته خوشبينه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوی د دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوهې د درېمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوهې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوهې د درېمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په هرات ولایت کې ځینې زلزله ځپلي وایي چې لشاو خو اتو میاشت ورسته هم د سرپناه لستونز سره مخامخ دي. د دې په خبره د دوی د ویجاړسو یو کورونو د ترمیم په برخه کې لجمنو سره سره په دې برخه کې ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده سوي.
نیما ویجاړسوي کورونه هغه چې په هرات ولایت کې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په زلزلو کې وران شوی او ظاهرا تر اوسه یې د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي د خپل ورځني ژوند لپاره د اوبو او خوړو د برابرولو توان نه لري، نو څنګه خپل ویجاړ شوي کورونه بیرته ورغوي؟ دوی د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي سره له دې چې لیست یې اخیستی او ارزونه یې هم کړې، خو دوی سره یې د کورونو د ترمیمولو په برخه کې تر اوسه مرسته نه ده کړې. د دایکنډي اصلي اوسیدونکی محمد چې د اسلام کلا هرات پر لوی لار ژوند کوي وایي د خپل کور د درسویو دیوالونو د بیا رغونې توان نه لري.
کورونو درزونه کړي چې باران وي او په دیوالونو را بهیږي، موږ د دیوال له پاسه پرې پلاستیک اچو، ټول دیوالونه همداسې خراب شوي، اندېښمن یو. پیسې هم نشته چې بیرته یې ورغوو، دولت هم موږ سره مرسته نه ده کړې چې بیرته دا کورونه جوړ کړو.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی هم چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي وایي چې د تره د زوی کور یې د 2023 کال د اکتوبر په زلزله کې ویجاړ سوی، که څه هم د مرستو په لیست کې نوم نیول سوی و خو په خبره یې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې.
ما د تره د زوی کور په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی، هغه یې په لیست کې نیولی و خو نور معلوم نه سول او کوم ځواب به هم ترلاسه نه کړ چې له دوی سره به مرسته کیږي او کنه کیږي.
د هرات ولایت د 15 ناحیې اوسیدونکو که جاوید هم ورته شکایت لري.
زموږ ځینې کورونه در شوي وه، ویل چې ترمیم به یې کړو، مرسته به در سره کوو. هماغه سروې چې کړي نور هیڅ چا موږ سره همکاري او مرسته ونه کړه.
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ هغه ځای چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د زلزلې مرکز بلل کېده، د دې ولسوالۍ اوسیدونکی عمران هم له خلکو سره د مرستو په پایله کې د نویو جوړې شویو کورونو په اړه نیوکه کوي. د ده په خبره دغه کورونه د ډېرو غړو لرونکو کورنیو د اړتیاو پر بنسټ نه دي جوړ شوي.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده میا یک اتاق 3-4 درست میکنه،
یک ته کسیزی کورنۍ ته دوی راځي، درې په څلور کې کوټه جوړوي، یو دوه متره دالیز ورته جوړوي، داسې کور ورته جوړوي چې دوه نیم یا درې متره دی. نو حد اقل که دوی چې له خلکو سره مرستې کوي باید دا مرسته خپله د خلکو په لاس کې ورکړي چې دوی خپله خښتې واخلي او ځانونو ته د ژوند کولو وړ کورونه جوړ کړي.
په هرات ولایت کې د طالبانو د ولی ویان نثار احمد الیاس د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې او له هغې وروسته د څو پار لپسې ویجاړوونکو زلزلو او تر زلزلو وروسته د ټکانونو شاهد و. دغه زلزلو کې سلګونه کسان مړه شول او دغه شان 40,000 کورونه یې په بشپړ یا قسمي توګه ویجاړ کړل. که څه هم ملي او نړیوالو مرستندویه ادارو سوداګرو او اشخاصو په لومړیو کې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړې او د طالبانو د حکومت لخوا د مرستو او کورونو د جوړولو لپاره یو کمیسیون هم جوړ سه، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم د دوی اصلي ننګونه چې د سرپناه نشتون دی ورته رسیدنه نه ده سوي. ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک په خپل ګډ راپور کې چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې یې خپور کړی و ویلي و چې د هرات د زلزله ځپلو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره 4.29 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسله څیړو. د حماس وسلوالې ډلې پرون پر اسرائیل د توغندیو بریدونه کړي. حماس چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان ګڼي ویلي دا بریدونه یې په تیرو څو میاشتو کې د اسرائیل لخوا د 14,000 فلسطینانو د وژلو په غچ کې کړي. اخوا د اسرائیل پوز ویلي د حماس وروستي بریدونه ښیي چې په رفح کې باید پوځي عملیات دوام پیدا کړي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
اسرائیل تایید کړ چې لرافت خلک تر لږه اته میزایل د دوی په خاورو توغول شوی. د اسرائیل پاوز په یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل لدې ډلې څو میزایل تعقیب او نسکور کړي. د اسرائیل مرستندوی او ژغورونکو سازمان خبر ورکړي چې یو کس د تل ابیب په هرسلیا ښار کې سطحي ټپي شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم په تل ابیب کې د خطر د زنګونو ویډیوګانې خبرې کړي چې ورسره خلک ځانونه خوندي سیمو ته رسوي. همدارز د یو راکټ د لګیدو په نتیجه کې د یوې ودانۍ تخریب شوې برخې هم ښکاري. د پتیرو څلورو میاشتو کې لومړی ځل چې پر اسرائیل راکټي برید کیږي. د یک شنبه ورځې د برید مسولیت د حماس جنگي برخې منله. حماس د امریکا او اروپا لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. حماس ویلي د یک شنبه پر ورځ برید په غزه تړنګه د اسرائیل د بریدونو په غاچ کې کړي چې په خبره شپږ ډیر زره فلسطینیان پکې وژل شوي. پر تل ابیب د میزایلو له لګیدو وروسته د اسرائیل هوایي چلند سازمان خبر ورکړ چې ممکن الوتنې له خنډ سره مخ شي. پر اسرائیل د حماس د دغو تازه توغندیزو بریدونو په غبرګون د اسرائیلو د جنگ د کابینې وزیر بینی ګانس ویلي دغه بریدونه ښیي چې اسرائیل د دب خبره باید پر افخار کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. اسرائیل ویلي رافه د حماس د وسلوالو وروسته پټنځای دی او دوی د حماس د لمنځه وړلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو دفاع وزیر یوا ګالانت هم رافه ته تللی و څو له اسرائیلي پوځیانو سره له نږدې وګوري. هغه ویلي د اسرائیلي یرغملو د ستنولو لپاره له ټولو پوځي او ډیپلوماتیکو لارو کار اخلي. لومړی وار د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالو د اسرائیل په خاوره پراخ بریدونه وکړل چې په یوه ورځ د راپورونو له مخې څه باندې 1200 کسان مړه او شاوخوا 2500 نور یرغمل ونیول. د یرغمل ډلې ګڼ د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشې شول، خو اسرائیل وایي لا هم شاوخوا 100 تنه یرغمل له حماس سره پاتې دي چې دوی د خلاصون لپاره پوځي عملیات کوي. د حماس د بریدونو په غبرګون اسرائیل په غزه ترنګ خپل پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې غزه روغتیا وزارت ورستوي شمیرو له مخې لک تر لګه شپږ ډیر زره فلسطینیان تر دې دمه وژل شوي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د سرحدي سیمو ځینو قومي مخاورو د کورمې د بیلابیلو قومونو له مشرانو سره د امن او د ځینو پرتو ستونزو د هواري لپاره ډیورند کرښه ته څیرمه غونډه کړې ده. د دوړو لوریو مشرانو ویلي چې د غلام خان بندر سربیره د خوست نورې لارې چې کورمې ته غځېدلي هغه دې هم خلاصې سي. نور حل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرښې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښېدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همدارز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ سیدون کی ملک حافظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو کدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماغه خبره به خالق نلا. نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کایه خوتوی کې دې خوتوی سستون چوي ان شاء الله موږ به خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به موږ لیارم خلصيږي تجارت به خلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسیږي چې لیوي خو په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کیدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړی دی. د کورمې اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
دا ګوره دا ډېر زړې د مو د پښتو ایومونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دي نه هغه راسې نه دا کیسه کیږي. دا وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه وو قاعده دا نستای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای اب سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو بیا به یو فیصله د مان د فیصله به مان سره غله هغه نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس په هغه مال کولو. نو دا د څو وختونه لګ دی کی کمای راغله دی وای مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنس نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لور خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زاز میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځو چې یو خو دغه لار چې ده
چې دا ښه پروخ خلاص شي د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بلشت مشنوتی ته ضرورت دي تذکرې دي لارې بخلسیږي او دوی بخپل سره خبره کوي موږ به خپل مشرانو سره کوو
د خوست او کرم مشرانوي په دې سیمه کې امن دوستی او د اړیکو پرخواله په دې پوري تړلې دی چې د دواړو خواو د میشتو ولسونو په خوانه یو دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي د کرم یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
د کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیارې اورو او خبرو په تروزه کې یو بل سره مورشتې دي مذهب مې یو دی ریواج مې یو دی ژبه مې یو دی کلچر مې یو دی دا ټول مسلې به ان شاء الله زه خوشمن یم ته نورې سره مسلې دي دا به جرګې په لیارې اوري
یاد دی د خوست په سرحد سیمو همدارنګ د کرخې پوری غاړې په کرم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تڼیو ګربزو منګلو او زازایو زینګړ قومونه اوسېږي کڅام پورسته یو کلونو کې پر ډیوران کرخه غزنتار دواړو لوري ته د خلکو تاګ را تاک سوزمن کړي خو په خو یاد قومونو دی او بل لوري د خوخه پون مانزنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري د ازادي رادیو خبرونه اوري وسم ورزو د کرکټ نړۍ ته د هندستان د غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو د سرجنی پړاو اتلولی د کلکتا نایت رایدرز لوبډلې وګټله په پایلوب کې کلکتې د اتو وکټو په توپیر سنرایزرز حیدرآباد ته ماتې ورکړه افغان لوبغاړی رحمن الله ګربز هم په پایلوب کې د کلکتې په ګټه شلوبه وکړه نور جزئیات له بختیار ساحل نه
د هندستان غوړه لیگ آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو تلولی د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې وګټله د یک شنبه پورز د می میاشتې په شپږشتمه نیټه د آی پی ایل لیگ پایلوبه د کلکتا نایټ رایډرز او سنرایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې د اتو وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمام شو دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو تلولی ګټي دغه پایلوبه چې د هندستان په چنای ښار کې ترسره شو حیدرآباد د پچ تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوړه کړو د ټولو لوبغاړو تر سوځیدو وروسته یې په 13.3 ورونو کې یو دویرلس منډې وکړې د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس سلیریش او ډنمارک رمشل منډې جوړې کړې د کلکتې لپاره په توپ چونه کې انډری رسل درې میچل سٹارک او هرشیت رانا دوه دوه لوبغاړي وسوځول د کلکتې لوبډلې هدف د ولسم اور په دریم توپ پوره کړ د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 25 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 39 منډې ترسره کړې د پیلوبې د غوره لوبغاړي جایزه میچل سٹارک وګټله او د لیگ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل ناراین ونومول شو په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکخ منډه جوړونکی ویرات کوهلی وو هغه 141 منډې کړې وې او هرشل پټیل چې سلیریش وکټ یې اخیستې وې د غوره تو اچونکي په توګه ونومول شو سکل په یاد لیک کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوین الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټ یې اخیستې وې او عظمت الله عمرزي تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې وې د ولود چې د آی پی ایل لیګ د پایلوبې مراسمو ته د نورو میلمنو ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم وربلل شوی و
تاسو لا پیغامونو
د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي د لارې بندي دي باید دغه لارې خلاص شي موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو مریضان لرو شل مشکلات لرو پر یو لار نه سکو لای او دغه دی یو بناوبله باندې چې سره کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکې خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم هم دی چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي دوه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم دی افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو ایم ایس د لپاره ورکړي او هغه راغلی نه کافي کې یان تر دې چې 1500 ذکر هم نه ورکړي ته ایم ٹی این دی یعنی اریبا سیم هغه په 999 افغانۍ باندې 6 جی بی ورکړي نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون ته زموږ خو سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالي چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان نه پسې ډیر دی جانبار نه لري ډیر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ او ځاپ لري ځای پرې ورسوي چې دا جانبار ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف ده.